سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفیح الله ستان اگزایم تاسو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی یو سلاکار وایي چې پر دې هیواد د روسیې د یرغل د برید په لومړیو شیبو کې شاوخوا څلوېښت اوکراینیان وژل شوي او لس تنه نور ټپیان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن اعلان وکړ چې له روسیې سره یې ډیپلوماتیک اړیکې پای ته رسولې دي او له اوکراینیانو یې غوښتي دي چې د روسیې د یرغل په وړاندې د خپل هیواد په دفاع کې مرسته وکړي. هغه وویل چې له دې دفاع سره د یو ځای کېدو په خاطر به خلکو ته وسلې ورکړي. وروسته له هغې چې روسیې پر اوکراین هوایي بریدونه پیل کړل، په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د یو بیرل بیه له $10 پورته شوه او په نړۍ کې د ونډو بازارونه هم ولوېدل. د روسیې روبل هم په نړیوالو بازارونو کې په سلو کې 9 ښکته شول. په اوکراین کې پر پوځي اهدافو د روسیې له لوري د بریدونو پیلېدو په افغانستان کې هم اندېښنې او غبرګونونه پارولې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ویلي دي چې دوی د جګړې او د نورو پر حقونو د تیری خلاف دي. شنونکي بیا په دې باور دي چې په اوکراین کې د جګړې له پیل سره به بشري ناورین رامنځته شي او ورسره به نړۍ په افغانستان کې شته بشري او سیاسي ناورین هیر کړي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ شخړه شوې چې له امله د سپین بولدک چمن دروازه د مسافرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نن غرمه د کندهار د سپین بولدک پر دروازه پاکستانی ملیشو یو افغان ماشوم وهلی، وروسته طالب وسلوالو پر پاکستانی پوځیانو ډزې کړې دي. سرچینه وایي دا مهال دروازه بنده ده او چاته د تګ راتګ اجازه نشته. طالبانو د دوی او پاکستانی پوځیانو ترمنځ شخړه تایید کړې خو نور جزئیات نه دي ورکړي. او د آسیا د فوټبال جام لوبو د غوراوي لپاره نن قرعه کشي وشوه. افغانستان په دې ګروپ کې له هند، هانګ کانګ او کمبودیا سره مخ شوی دی. د دغه ګروپ لوبې به د جون په میاشت کې په هند کې وشي. که چیرته افغانستان په دې ګروپ کې لومړی شو نو د آسیا جام ته به په مستقیم ډول لار پیدا کړي. دا لوبې په 2023 کال کې په چین کې ترسره کیږي. روسیه نن په اوکراین باندې خپل بریدونه پیل کړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلی دی چې د خپل خاورې د دفاع لپاره دی چمتو اوسي.
موږ وژه ودایمو زبرویو ای بودمو ودواتی دل زاخستو.
موږ لا دمخه د وسلو ویش پیل کړی. خپل خاورې د ساتنې لپاره چې هر څوک وسلې غواړي موږ یې ورکوو. پر افغانستان بعد اوکراین او روسیه د جګړې تاثیرات سوي لښونکو به واورو.
څومره چې دغه کړکېچونه زیاتېږي افغانستان ته توجه کمیږي او هم د نړیوالو مرستو په شکل کې هم په طالبانو د فشار په اړه باندې
عام افغانان څه وایي. په دې پروګرام کې به د هغوی غږونه هم خبرو کو.
زما په اند که روسیا په اوکراین رښتینې بڼه باندې برید وکړه او جګړه ونښلي نو یو خدا چې په ټوله کې افغانستان د نړۍ په جغرافیه کې دغسې یو هیواد دی که د نړۍ په هر کونج کې تاوتریخوالی رامنځته کېږي په یو ډول نه یو ډول یې اثرات په افغانستان باندې مرکز.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې واوریدل، نن د روسیې ځواکونو پر اوکراین باندې بریدونه پیل کړي دي. دغه بریدونو ګڼ توند خبرګونونه هم پارولې دي. دا چې د دغه نننیو پیښو وروستي جزئیات سړي احمد شیبر راسره په سټوډیو کې دی، له دوی نه به واورو. مهرباني.
مننه. سینن تلویزیون دغه اوس خبر ورکړ چې یو څو شیبې په اوکراین کې آرامي و، اوس بیا د اوکراین په ښارونو کې ډزو چغونه اوریدل کیږي. رویټرز اژانس د اوکراین د لوی درسیت په وینا وایي چې له روسي سرتیرو سره د پلازمینې کیف په هوست میل هوایي ډګر کې جګړه روانه ده. د روسیې دفاع وزارت وایي په اوکراین کې څلور اویا پوځي مرکزونه له منځه وړي دي. بل لور ته له اوکراین راپورونه ورکول کیږي چې ښوونځي، پوهنتونونه، دفترونه او ټول دولتي تاسیسات بند دي او حکومت هم له خلکو سهار لغښتې وسي له خپلو کورونو ونه وځي او اوکراین کې بیړنۍ حالت روان دی. د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ په بروکسل کې څرګنده کړه چې پر اوکراین د روسیې حمله د اروپا سولې ته سخت ټکان ورکړی دی. ستولتنبرګ زیاته کړه چې ماسکاو دې سمدستي عملیات ودروي.
We call on Russia to immediately cease its military action.
دی وای موږ په روسیې غږ کوو چې سمدستي خپل پوځي عملیات ودروي، خپل ځواکونه له اوکراین څخه وباسي او ډیپلوماسي غوره کړي. رویټرز اژانس خبر ورکړ چې د ناټو جنگي الوتکې د تیارسۍ په حال کې راغلي دي او ټاکل شوې ده چې سبا د ناټو د دېرش غړو هیوادو مشران غونډه وکړي او د اوکراین پر وضعیت خبرې وکړي. بل لور ته د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن په ماسکو کې خبریالانو ته وویل چې اوکراین باید بې وسلو شي او د ده په وینا له هغو خلکو چې د نازیانو په څیر نظریه لري او نازیان دي دغه هیواد پاک شي. پیسکوف د ولسمشر ولادیمیر پوتین مخکنی بیان چې پر اوکراین یې د برید امر ورکړ یو ډول تازه کړ. د اوکراین ترڅنګ ناټو دا خبره کړې ده، پر بیلاروس یې شخ کړی ده چې د اوکراین په جګړې کې مداخله ونه کړي. بیلاروس ته په روسیو کې د اوکراین د روسیې 1500 پوځیان ورغلي وو او پولنډ ویلي دی چې د دوی په سرحد باندې تر اوسه پورې آرامي ده، خو پولنډ د خپلې خاورې دننه د اوکراینی ټپیانو لپاره روغتیایي اسانتیاوې چمتو کړي دي او وایي چې اوکراینیان کولی شي چې پولنډ ته ورشي د درملنې لپاره. بل خواته روسیې په پولنډ باندې د ګازو صادرات درولې دي او بریتانیا تازه دا خبر ورکړ چې تر وسه وسه به هڅه وکړي چې په اروپا کې د ګازو او د تیلو بیې پورته لاړې نه شي، خو په روسیې کې دننه بیا د روبل ارزښت تر بل هر وخت راټیټ شوی دی او نن د ډالر په وړاندې د روبل ارزښت 9.6 ته ښکته شو. روسي راپورونه وایي چې نور هم خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. تر جګړې مخکې یو ډالر شاوخوا بیا روبله تبادله کېده.
ډیره مننه احمد شیبارو چې د اوکراین باندې د برید وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړل، دا چې نړیوالو ته خبرګونونه ښودلي په دې اړه پوه شوی. اوس به ورشو افغانستان ته، دا چې د طالبانو حکومت په دې اړه باندې څه ویلي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ویلي دوی د جګړې او د نورو پر حقونو د تیری خلاف دي. شنونکي بیا په دې باور دي چې په اوکراین کې د جګړې له پیل سره به بشري ناورین رامنځته شي او ورسره به نړۍ په افغانستان کې شته بشري او سیاسي ناورین هیر کړي.
روسیه د پنځشنبه سهار وختي په اوکراین کې پر پوځي اهدافو بریدونه پیل کړل. دا بریدونه که څه هم ډیر ورته نول، خو افغانانو ته په ندیومو کلونو کې پر افغانستان د پخوانی شوروي یرغل ورپزره کړ. دې بریدونو په افغانستان کې یو لړ خبرګونونه راپارولی دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز مشر ولی الله شاهین ازادي رادیو ته ویل دوی د جګړې او د نورو پر حقونو د تیری مخالف دي.
په ټوله کې مو د جګړې خلاف یو او د هیڅ اتمز د هم جګړه نه وسی او هیڅ چرته د هم جګړې ته شرایط برابر نشي. د چپ حقوقو د تیری نه کیږي. ټول د یو متقابل احترام په اساس باندې ژوند وکړي.
شنون کې بیا په دې باور دي چې پر اوکراین د روسیې پوځي یرغل او په دې مسأله کې د نړۍ کې لیدل بد دي لامل شي چې یو ځل بیا په افغانستان کې شته بشري او سیاسي ناورین د نړۍ له پامه وغورځوي. په ناروې کې پخوانی افغان سفیر شکری بارکزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
اوکراین باندې حمله خامخامنګو غوړو نه غوړو د سیمې په سیاست باندې ستر اغیزاتي. طبي خبر ده چې د افغانستان موضوع او د افغانستان وضعیت په افغانستان کې د نه بشري ناورین بد نړیوال ټولنې د یادوزي.
د پنځشنبه پورې سهار وختي د اوکراین په پلازمینه او د غشان د کیف بوریس هوایی ډګر کې وروسته له هغې د 14 سو غږونه واورېدل شول چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د غیر نظامی کولو په نوم د سترو پوځي عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ. د دې عملیاتو له پیل سره سم د خارکیف ښار په ګډون د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې د 14 او ډزو غږونه اورېدل شوي.
و موردل چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې د جګړې او د نورو پراخونو د تیری خلاف دی. اوس به ځینو عامو افغانانو ته غوښ شو چې هغوی د اوکراین او روسیې دغه نښتو په ارتباط څه وایي.
زما په اند که روسیا په اوکراین رښتینې بڼه باندې برید وکړه او جګړه ونښلي، نو یو خدای چې په ټوله کې د افغانستان د نړۍ په جغرافیه کې دغسې یو هیواد دی که د نړۍ په هر کونج کې تاوتریخوالی رامنځته کېږي، په یو ډول نه یو ډول یې اثرات په افغانستان باندې مرتب کېږي. خو که چېرته دا جګړه ونښلي، مخامخ اغېزې په افغانستان زما له نظره دا دی چې یو به افغانستان د نړۍ د پامه ولویږي او په دې بدو شرایطو کې چې اوس افغانان ورسره مخامخ دي، بله دا چې په نړۍ کې به د توکو په ځانګړې توګه د سون توکو بیې لوړې شي چې دا مخامخ افغانستان یو مصرفي هیواد دی، په دې باندې اغېز کوي.
زه فکر کوم چې د افغانستان خلک تر ډېره له تیر جګړو څخه دوی غزمن دي د جګړې ناوړې اغیزې دوی لیاد نه وزي کله چې د دنیا په هر سر کې جګړه وشي نو پرته له شکه چې دوی متاثره کیږي د دې جګړې ناوړه اثرات په افغانستان هم شته ځکه چې افغانستان اوس یو داسې مرحله کې قرار لري چې یو خو اقتصادي فقر دلته همداشان جګړو ځپلی د څلوېښت کاله کېږي چې دا جګړه شوې ده نو د ګاونډیو هیوادونو که چېرته لرې وي یا نږدې وي چې هر سر کې وي جګړه وي ناوړه اغیز یې دوی سره موږ باندې کېږي ځکه چې موږ د نړیوالو مرستو ته اړتیا لرو کله چې نړۍ په جګړه کې ښکیل شي نو دا ښکاره خبره ده چې موږ یې له پامه غورځو.
نوم یې حبیبالله دی د روزګان ولایت مرکز ترین کوټ اوسېدونکی یم او دلته خپله په تربارې چوک کې دوکانداري لرم. د دې په اړه خو دا نظر لرو روسیه چې د غواړي په نړۍ کې د خپلو زور زیات کړي او اوکراین څو ولایتو باندې ولکه اوس نیولې ده نه او دغه غواړي امریکا بیا د دې په مقابل کې غواړي چې د اوکراین ملاتړ وکړي نه غیم راله د خپلو ګټو شخصي ګټو دپاره راله پر افغانستان حمله وکړه اوس هم غواړي پر اوکراین باندې د خپل شخصي ګټو دپاره پر اوکراین باندې حمله وکړي او لاندې کې د خپل واک لاندې راولي خپل تصرف لاندې راولي.
محمد آصف رؤوفیم د کونړ ولایت اوسیدونکی په اوکراین باندې د روسیې هیواد لخوا شوی برید زه غندم ځکه د جنگ جګړو نه موږ ستړي د جنگ جګړې بد اثرات موږ ته ښه معلوم دي دغه جنگ به نه یوازې دا د روس او د اوکراین لپاره بدې پایلې ولري بلکې دغه به د اروپا لپاره د نړۍ لپاره او په ځانګړي ډول موږ افغانستان چې جنگ ځپلی هیواد یو موږ دپاره به ډېرې بدې پایلې ولري ځکه جنگ بڅري او د جنگ لوګي داسې نه ده چې په هغه محدوده سیمه کې به پاتې کیږي بلکه د جنگ لوخړې او لوګي او د جنگ بچری به خوښه سیمه تم غزيږي او نړۍ به دغه نه حتما ځین مونږ کېږي نو دغه عمل زغندم او
اوس به راشو بیرته د افغانستان یوې مسلې ته. د ژمي د موسم په تمامېدو او د اوړي پسرلي په راتلو سره دا ویره ځي چې په افغانستان کې هم په ځینو سیمو کې د طالبانو په وړاندې د مخالفو ډلو په هغې منځ کې د مقاومت د جبهې جنګونه بیا زور واخلي. دغه اندېښنې په تېره بیا په شمالي ولایتونو کې ډېر د خلکو ترمنځ دي خو طالبان بیا وایي چې دوی کوم مشکل نه احساسوي او خپل ځواکونه چمتو کړي چې د هر ډول ګډوډیو مخه ونیسي. په دې اړه پام وکړئ د حسیبې اټکپال رپورټ ته.
د بغلان د اندراب ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي تیر کال یې د جګړو له امله له خپلې ځمکې حاصل وانخیست. سږکال هم ویره لري چې د جګړو اور کروندې وخوري. دی چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت ځواکونه یې لیدلي چې د جګړې لپاره چمتووالی نیسي.
همیشه مردم بیچاره هستند که قربانی میدهند.
دلته صرف غریب ولس دی چې تل قربانی ورکوي. تیر کال مو هم د جګړو له کبله هیڅ حاصلات نه درلودل. سږکال به هم همداسې شي. طالبان دي کینی او د ټولو مخالفو ډلو خبرې دی واوري. جګړه پایله نه لري.
مصطفی بیا د بدخشان اوسیدونکی دی. دی وایي
نگرانی های ما مردم بیشتر شده به خاطر از اینکه
زموږ اندېښنې ډېرې شوې دي. خلک اندېښمن دي چې د ګرمۍ موسم پر را رسیدلو سره به بیا د جګړې شاهدان وي چې زموږ د خلکو د کورونو او ټولګټو ځایونو د ویجاړېدو لامل کیږي.
د راپورونو پر بنسټ طالبانو په دې وروستیو کې اکثره شمالي ولایتونو ته ځواکونه استولي دي چې طالب چارواکي هم دا راپورونه تاییدوي. بامیانو ته د 1500 ځواکونو د استولو خبره شوې ده. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت یې تاییدوي خو وایي هلته لوا جوړه شوې او دا کار د عملیاتو لپاره نه دی شوی. دغه شان په کاپیسا کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي چې د دغه ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې یو نوی عملیاتي او تقویتي پوځي کنډک جوړ کړی دی. یو شمېر نورو ولایتونو ته هم د طالب ځواکونو د استولو په اړه ویل شوی دی. د ملي مقاومت جبهه ویان صبغت الله احمدی ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې دوی د نږدې راتلونکي لپاره د طالبانو پر وړاندې د عملي اقداماتو پلان لري چې وروسته به یې ازادي راډیو سره شریک کړي. خو ښاغلی احمدی د دې راپور تر خپرېدو پورې ونه ویل چې دغه اقدامات به څه وي. د وضعیت په ټوله کې خلک او په ځانګړي ډول د شمالي ولایتونو اوسیدونکي ویرولي چې د هوا په راتودېدو سره د مقاومت جبهه او طالبانو ترمنځ جګړه رامنځته نشي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي دوی داسې کومه ستونزه نه احساسوي او د خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره چمتووالی لري.
داسې ستونزه نه حس کوو، زموږ ځواکونه په ټولو ساحو کې متوجه دي او پیاوړي ځواکونه مو د ځمکې کې روزلي او ټولو ولایتو کې تقسیم کړي. امنیت ساتنې وظیفه لري او مطمئن اوسې بېخته اجازه نه ورکوي.
افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهې وخت نا وخته په یو شمېر ولایتونو کې پر طالبانو حمله کړې چې دواړو لوریو یو بل ته د تلفاتو دعا وختلو خبره کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بی پولیس ډاکټرانو سازمان د افغانستان د روغتیايي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان یوې اعلامیې کې ویلي اوس وخت دغه جګړه ځپلي هیواد کې خلک د اقتصادي ستونزو له امله د ځان او خپلو ماشومانو د درملنې توان نه لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کندهار ولایت اوسیدونکو ګلمینه ده چې ماشومې په خورزوکۍ اخته سوای دی. ګلمینه وايي اقتصادي وضعیت ښه نه دی، د خپل ماشومانو لپاره په کافي اندازه خواړه نسی برابرولای. له همدې امله دا د 2.5 کلن ماشومې تر روغتونه رسیدلای دی. د افغانستان په شمال کندوز ولایت کې هم یو شمېر خلک له ورته وضعیت سره مخ دي. د دغه ولایت د خان آباد ولسوالۍ بوهین کلي اوسیدونکی رحیم ګل وایي دوه ماشومان په شری او خورځواکۍ اخته سوي چې د درملنې توان نه لري.
د ما دوه ماشومان همداسې هم په سوی تغذیه هم په سرخکان باندې مبتلا دي. ډېر ځورېږم، دلته روغتیایي هغه موږ ته ډېر په مشکلات باندې دي. کمبود دي، روغتیایي کسان نسته دي او همداسې روغتیایي دواګانې نشن. ډېر موږ په مشکل باندې مواجه استو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه پرون چهارشنبه ناوخته د بې پولي ډاکټرانو نړیوال سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان ویلي د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، په روغتونونو کې له ظرفیته د ناروغانو کچه لوړه او روغتیایي خدمتونه هم په کافي اندازه تر خلکو نه رسیږي. دغه سازمان ویلي دا ستونزې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له دغه هېواد سره د نړیوالو مرستو په بندېدو سره رامنځته سوي دي. دغه سازمان دغه شان ویلي دا ستونزمنه ده چې د ټول افغانستان وضعیت وڅېړل سي. خو په 5 ولایتونو هرات، هلمند، کندهار، خوست او کندوز کې چې دوی کار کوي د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو وضعیت د اندېښنې وړ دی او په ماشومانو کې خورځواکي او شرای زیات سوی دی. د بې پولي ډاکټرانو سازمان په خبره ډیری خلک د اقتصادي کړکېچ، وچکالۍ او بې ځایه کېدو له امله کافي خواړه نسي برابرولای. هڅه مو وکړه د بې پولي ډاکټرانو د سازمان د دغې اعلامیې په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو. خو د دغه وزارت ویان جاوید حجیر له ژمنې سره سره د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه څه ونه ویل. خو تر دې مخکې د دغه وزارت مسؤلینو هم منلې وه چې په یو شمېر ولایتونو کې روغتونونه تړل سوي، روغتیاپالانو ته معاش نه دی ورکړل سوی او تر څنګ یې د درملو او طبي وسایلو کمی هم شته.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان وزلوبي دریم پړاو لیک پیل شو. په دې لیک کې د 14 ولایتونو لوبډلې برخه لري چې نن یې د پیل مراسم په کابل کې ترسره شول. جزئیات په دغه رپورت کې.
خایدا پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسي په پلازمینه کابل کې تر ټولو ستره ورزشي میله وی. د وزلوبي لیگ دریم پړاو نن پیل شو او لس ورځې دوام کوي. که څه هم د پیل په رسمي مراسمو کې یو شمېر لوړپوړو طالب چارواکو برخه اخیستي، خو د مینوالو شمېر خورا کم دی. طالب چارواکي هیله لري چې په راتلونکو ورځو کې بعد مینوالو شمېر زیات شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند او د ملي راډیو ټلویزیون رئیس احمدالله وسیق ازادي راډیو ته وویل د نږدې 40,000 نندارچیانو د راتګ لپاره تیاری نیول شوی دی. خغلی وسیق دا هم ویل چې د وزلوبې د دریم پړاو په سیالیو کې د بیلابیلو ولایتونو شپاړس لوبډلو برخه اخیستې چې په څلورو ګروپونو کې د یو بل په وړاندې لوبیږي.
دا د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي او افغانستان د اسلامي امارت د راتګ وروسته دا تر ټولو یو غټ پروګرام ده او زموږ موخه هم د دغو سیالیو د په ګزارۍ څخه مطلب دا و چې خپلو خلکو ته خوشحالي ورکړو او دې لوبو ته به انشاءالله له 10,000 څخه نیولې تر 20,000 پورې مینوال به راځي، کتونکي به راځي او دا لوبې به ګوري.
دی وایي دا سیالۍ د بیلابیلو سوداګریزو شرکتونو په مالي مرسته د افغانستان د ملي ټلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د بیلابیلو لوبډلو پهلوانان یا چپندازان وایي فکر یې نه کاوه چې په هیواد کې له دومره ستر سیاسي بدلون وروسته سږ کال د دغه سیالیو شاهدان واوسي. د بغلان ولایت چپنداز عارف خان پهلوان ازادي راډیو ته وویل
وضعیت هم سکتل دی مونږ هیله نه واوله کې، نو چې کله بیا هم وروسته وروسته وکتل سي امنیت ښه راغی، د امنیت له خوا نه د افغانستان وروسته ډاډ لکه طالبانو ورکړل، نو بیا ماشاءالله دی مونږه امید ورته پیدا شو او نو مونږه ټول ولایتونه تقریبا شپاړس ولایت راغلي دي کابل ته، شپاړس ولایتونو څلور ولایتونه خپل مابین کې ټیم لري. انشاءالله دی مونږ د بغلان ټیم سکلې سل په سلو آماده کې خیر مونږ لرو.
دغل تراغلی مینوال هم خوښ دی وای څو میاشتې وروسته ورته په کابل کې د تفریح او ساتیري زمينه برابرېږي. احمد الله حماد له بلخ ولایت ته د دې سیالیو د لیدلو لپاره راغلی وای د بلخ لوبډلې د خوښي لوبډله ده او هیله لري چې دوی د سکهال سیالیو اتلولي وګټي.
ډېر خوشحاله چې د امارت په حکومت کې داسې یو برنامه برابرېږي او د دغه سې بسکشي برنامې دي، نورې ورزشي رشتې سره برابرېږي په هر ولایت کې. الحمدلله د بسکشي ماشاءالله ډېر مینوال هم دي.
ازادي راډیو ته غوښتست در د دمو په راپورونو خبرونو کې د اوکرين په اړه باندې ورستي جزئیات واوریدل. تر ټولو مهمه مسله دا و چې نن د اوکرين د بریدونو پر مال په لومړي شوبو کې شاوخوا څلوېخت اوکرينیان وژل شوي او لاستنه نور هم ټپیان دي. په همدې ارتباط باندې اوس یو بحث هم لرو. په دغه بحث کې به د اوکرين او د روسیې ترمنځ هم دغه کړکیچ په ارتباط خبرې واوري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو احمد شبریم با السلام علیکم. د روسیې د ولسمشر اعلان د یو شمېر کتونکو په باور شای په نړۍ کې لانجې زیاتې کړي، کمې نه کړي او له ترهګرو سره د نړیوالو پر مبارزه ممکن منفي اغېز وکړي. ولادیمیر پوتین خپل ځواکونه اوکراین ته واستول او د اوکراین پر سرتیرو یې غږ وکړ چې تسلیم شي. دی وایي موږ له تاسو غواړو چې سمدستي وسلې پر مځکه کېږدئ او خپلو کورونو ته ولاړ شئ. زه به یې تاسو ته واضح کړم، د اوکراین ټول وسوال ځواکونه چې دا غوښتنه پر ځای کوي آزادانه کولی شي چې له پوځي مرکزونو ووځي او خپلو کورونو ته ولاړ شي. په افغانستان کې سربیره پر دې چې طالبانو له امریکایانو او نورو نړیوالو سره ژمنه کړې ده چې د القاعده او داعش په څیر د ترهګرو ډلو مخه به نیسي، خو په وروستیو کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش اندېښنه ښکاره کړه چې په دغه هیواد کې به تروریستي هڅې زیات شي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلي وو چې د داعش په وړاندې د طالبانو هلې ځلې د ستایلو دي، خو د القاعده په برخه کې اندېښنې په خپل ځای دي. د اوکراین مسلې ته پاملرنه شي د جنو په باور دغه سیالې ځلې اغېزمنې کړي او تر اګر په هغو ځایونو کې چې جګړې شته یا جګړو ته زمینه پکې مساعده ده وده وکړي. دلته د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکی او د باور جنبش مشر نجیب الله آزاد، نجیب ننګیال د سیاسي چارو کتونکی او د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ته مو بلنه ورکړې ده چې په بحث کې سره برخه واخلي. لومړی په ورشم آزاد صاحب، آزاد صاحب څه فکر کوئ د اوکراین مسله به په نړۍ کې خصوصا د افغانستان غوندې ځایونو کې د ترهګرو په فعالیتونو څه تاثیر وکړي؟
ګورې ترهګري داسې څه نه ده چې دا یو آسماني ځواک دی، یو طبیعي فوق العاده قدرت دی چې له یو خوا دې راځي او څوک دې ونه توانی چې هغه مخه دې ونیسي. ترهګري له بده مرغه د هیوادونو د سترو قدرتونو بیا په سیمه کې د نورو قدرتونو د منافع او د ساتلو په موخه باندې ترهګري جوړیږي او بیا همدغه تمویلیږي او بیا یو د بل د ګټو د مخنیوي د لپاره کارول کیږي. هغه عموما په دغه سیمو کې یا په دغه یو ټاټوبي کې ترهګري څخه استفاده، ځینې سوء استفاده او ځینې استفاده د خپلو ګټو لپاره کوي چې عدالت زمينه او مسایل وي. له بده مرغه افغانستان په اوسني وضعیت کې یو له هغه جغرافیه څخه دی چې هلته د جګړې یا په بل معنا بهرته د ترهګرۍ ودې امکانات ډېر زیات دي. څو لاملونه دي. لومړی دا چې نړۍ د افغانستان څخه د وتو ډېره کمه موده کېږي، او په افغانستان کې چې کومه شل کلنه جګړه وه هغه د سترو قدرتونو بیا د سترو قدرتونو را لاندې د هغو د منافعو د ساتلو لپاره د وړو قدرتونو په سیمه کې لکه د افغانستان د ګاونډي هېوادونو په ځانګړې توګه پاکستان او نورو هېوادونو د ګټو لپاره جګړه وه، او اوس هم هغه جګړه روانه ده او هغه ګټې نګول کېږي. دوم برخه ستاسو خپله مقدماتي خبره کې یادونه وکړه د یوکراین مسله ده. یوکراین مسله د یوکراین مسله د دوو سترو قدرتونو یا قطبونو بیا مخامخ کېدل دي، لکه د متحده ایالاتونو د روسیې او د هغه لپاره د افغانستان بیا بېرته دغه شی یو ټاټوبه کېدل چې روسیه او منځنۍ آسیا ته ګواښونه ته زیات شي. درېیم بحث دا دی چې اوسني واکمنان یعنی طالبان په افغانستان کې هغه تر اوسه نه دي توانېدلي او دومره ښه نه شي توانېدلی چې هغه دې په بشپړه توګه که په هر ډول وي هغه د دې جغرافیې منافع هغه مصونیت ورکړي، ځکه چې په افغانستان کې شل کلنه کوم وضعیت شل کلن تېر شو، یو خوا د طالبانو جګړه او بله خوا په افغانستان کې د سیمې او د نړۍ استخباراتي جګړه. نه په افغانستان کې داسې واړه هېوادونه اروپایي هېوادونه لکه ناروې دا هېوادونه هم په افغانستان کې خپل منافعو دپاره خپل استخباراتي فعالیتونه درلودل. بیا په لویه کې بېرته د سیمې د هېوادونو لکه پاکستان او ایران او هندوستان
په همدې برخه کې به د ننګیال صاحب نظر هم واخلم. ننګیال صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د اوکراین مسله د په افغانستان کې د ترهګرو له فعالیتونو سره ارتباط لرلی شي؟
زه فکر کوم هر څومره چې په د اوکراین کړکیچ او همداسې په نړۍ کې بل هغه کړکیچ متحده ایالاتو پورې مستقیم تړاو لري، او د اروپایي ټولنې سره چې دا دواړه هېوادونه په افغانستان کې په ډېرو شلو کالو کې ډېر دخیل ول په یو نو یو ډول باندې، څومره چې دغه کړکې چونه زیاتېږي افغانستان ته توجه کمیږي، او هم د نړیوالو مرستو په شکل کې هم په طالبانو د فشار په اړه باندې هم ډیپلوماتیک انګیجمنټ چې دوی ورته وایي هغه کمیږي. نو طالبانو ته یو فضا هم آماده کیږي چې په دوی باندې نظارت کم شي، او تاسو ګورئ طالبان نړیوالو فشارونو له امله باندې داوا کوي چې دوی د القاعده سره اړیکې پرې کړې دي، یا په افغانستان یا د نورو نړیوالو ترهګرو ډلو سره دوی اړیکې نه لري. که دغه نظارت کم شي، توجه افغانستان ته کم شي، نه وازه چې بشري ناورین زیاتېږي. د بشري ناورین د زیاتوالي پراخوالي په نتیجه کې هم ترهګر ډلې افغانستان ته ځي، د وضعیت څخه سوء استفاده کوي. په طالبانو باندې د نړۍ نظارت کمیږي، فشار کمیږي، هغه هم طالبان کولای شي چې سوء استفاده وکړي، بیرته خپلې اړیکې د نړیوالو ترهګر ډلو سره د القاعده په شوبه کې هغوی سره پالي کې، او افغانستان خدای مکړه بیا
مجاهد صاحب، د طالبانو د حکومت دریز د اوکراین په برخه کې څه دی که دا روشنه کړئ؟
د اسلامي امارت دریز البته په ټولو او قضایاو کې څنګه دی جنگ په لور ګامونه دي، او د بې ثباتۍ په طرف دي. موږ هغه نه خوښو، ځکه چې موږ تجربه کړې ده په افغانستان کې څلوېښت کاله جنگ ترخې نتیجې لرو. نو خوښتنه مو دا د ټول هیوادونو د جنگ لارې نه، بلکې د دیالوګ او تفاهم لارې خپل ستونزې حل کړي. دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده، په خیر ده، او جنگ او بې ثباتي د ټولو سیمې په زیان تمامي. نو موږ هغه کې د خوښتنه کوو چې باید جنگ نه وي او تفاهم رامنځته شي.
یعنی تاسو دریز ده چې روسیه باید په اوکراین باندې حمله ونه کړي؟
طبعا ټول منازعات د جګړې باعث ګرځي، هغه منازعات باید حل شي چې د جنگ باعث شوي دي. نو که طبعا هم اوسې خبرې وشي، روسیا هم طبعا غوښتنې به لري، اوکراین هم، نو د دواړو تر مابین د دیالوګ پلوي.
مجاهد صاحب، دغه اندېښنې چې ننګیال صاحب هم اشاره ورته وکړه او آزاد صاحب هم، څه فکر کوي چې د دغه سې نړیوالې مسلې به افغانستان هیر نه
کړي؟ اسلامی امارت مسولیت لري، هغه دا چې افغانستان د هیڅ هیواد په ضد نه استعمالیږي، او نه هم د چا تلته موږ جای ورکوو چې د افغانستان له خاورې په استفاده بې ثباتي رامنځته کړي، افغانستان کې یا په سیمه کې یا بل هیواد. دا تعهد ده، دا اسلامي امارت تعهد کړی ده، او دا تعهد د لاتینی پلوه مکلفیت ګرځي چې باید عملی سی پرته له دې سیاسي موضوع باندې په کوم نظر ورته کتل کیږي. او دینی تعهد ده او تعهد مسلمانان له ټولو نه زیات متحد پاتې سوی پاتې کیږي او دا به موږ هم ثابتو. افغانستان نور د آرامش او قرارۍ په لور ګامونه اخلي، د آبادۍ او پرمختګ په لور ګامونه اخلي، او انشاءالله بې ثباتۍ ته بدلته چاته گنجایش نه وي.